اوردونکو د مشالې ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربای سلام محمد سلامونه منې وخت ورځي لس بجې شوې دي ورځ د اتوار د 2015 کال د اپریل میاشتې شپږمه نیټه ده په دې غړي کې ستاسو لپاره ریپورټونه لرو د غرنګي وروسته غړي کې به د رانا پر لورونی خبرونه هم وي کولمړی انساج مل ته ورزو چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د زنو ګوندونو مشران وای باید مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي د پاکستان او برتانی مشرانو باور څرګند کړی چې د دواړو هیوادونو اړیکې ترمنځ به اړیکې نورې مخې کړي او په شام کې د وسلوالې ډلې النصر فرنټ لخوا تختول شوي د سویډن دوه تنه وګړي خوشي کړل شوي دي او وسته خبرونه تفصیل د مختلفو ګوندونو مشران وای باید مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان به کورشو خلکو سره سم مرستي وکړي او په دغه سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي 13 ورځ په خبر کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې په بلنه یو جرګه رابلل شي و چې پکې د شمالي وزیرستان ګڼ شمیر مشرانو د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند کامی وطن پارټي او د جماعت اسلامي ګوند مشرانو ګډون کړي وو په دغه موقع د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته ویل
د قبایلو مطالبه دار چې دوی په عزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوي دي د هغوی د ازاله وشي او دویم دا چې د دوی نه کوم وعده اخیستلی کېږي چې تاسو به د وطن د وفادارۍ حلف کوئ دوی دا وایي چې موږ نه مخکې نه وفادار یو او زموږ په وفادارۍ باندې شک کول دا ناروا کار دی
په یاد جرګه کې په دې خبره هم اتفاق شوی چې د یادو سیاسي ګوندونو مشرانو یو جرګه به د شمالي وزیرستان او د پښتون قام نوري مسلې مخې ته راوړي او مرکزی حکومت ته به وړاندې کوي په کراچۍ کې د مدني ټولنو غړو د بشري حقونو لپاره د کارکونکو سبین محمود د وژنې پر ضد د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی او دا یې په یاد کې شمې بلې کړې وې د مدني ټولنو ځینو غړو له مشال ریډیو سره بیګا په خبرو کې وویل چې د سبین محمود د وژنې د پلټنې وکړل شي بلخوا د سبین محمود د وژنې مقدمه تیر ماښام د ډیفنس په تاڼه کې درج شوې ده د یادې تاڼې یو پولیس چارواکي بیګا مشال ریډیو ته ویلي د مقدمه د نامعلومو وسلوالو پر ضد د سبین محمود د مور شهناز محمود په مدیت لیکل شوې ده سبین محمود په کراچۍ کې د ټی ټو ایف په نامه د سماجی کارونو اداره لرله بلخوا د پاکستان پوسټ د اطلاعاتو د څانګې ویان آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه دا پیښه په سخت ټکو غندلې ده د پاکستان په 2020 چاونو یا کنټونمنت بورډز کې د شوو بلدیاتي انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون تر ټولو مخکې دی د مشال ریډیو خبریال وایي چې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون 8500 ترلاسه کړي دي دغسې په 15500 آزاد امیدواران او څه د پاسه 3500 باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدواران کامیابه شوي دي په ټاکنو کې د پیپلز ګوند و د جماعت اسلامي شپږ او عوامي نېشنل ګوند دوه امیدوارانو بریا ترلاسه کړې ده 13 ورځ د پاکستان په 2020 چاونو د بلدیاتي انتخاباتو لپاره رایه واچول شوې د پاکستان او برتانی مشرانو باور څرګند کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې او په خاصه توګه تجارت نور هم زیاتوي د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې دا خبرې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه برتانوي سیال ډیوډ کیمرون ترمنځ په برتانیا کې د ملاقات پر مهال شوې دي د برتانی وزیر اعظم په دې خبره ټینګار کړی چې هیواد بیرته راګرځي تر هغه غره پر ضد مبارزه کې د پاکستان ملاتړ ته دوام ورکوي د افغانستان په بادغیس کې امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو پر مهال 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي په بادغیس کې د سرحدي پولیسو کمانډان جنرال محمد جمعه عادل بیګا مشال ریډیو ته ویل چې په وژل شوو وسلوالو کې بهر ملکیان هم شامل دي د کمانډان عادل په وینا په دې عملیاتو کې چې 4 ورځې وړاندې د بالا مرغاب لسوالې په موري چاک سیمه کې پیل شوي وو 9 تنه افغان سرحدي پولیس هم وژل شوي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي خبرینه د مشال ریډیو نوره په مک دنیا کې یو افغان کډوال پرون د ریلګاډي د ټکر په پیښه کې وجل شوی دی د جرمنی خبری اجانس ڈی پی ای وای چې د افغان سړی 28 کلن و د مقدونی د سرخرس کوپی په یو سیمه کې ریل گاڑی وهلې ده. دغه ریل گاڑی د یونان نه بلغاریا ته روان و. د اپریل په 13 هم په مقدونیا کې مرکزی ښار ویلس ته نږدې ریل گاڑی د کډوالو یو ډله وهله. د ټکر په دغه پیښه کې 14 تنه وژل شوي و. د دې خلکو شناخت نه دی شوی، خو په اړه یې داسې فکر کیږي چې زیاتره پکې د سومالیا او افغانستان وګړي وو. د نیپال چارواکي وایي چې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر شاوخوا 1350 ته رسېدلی دی. چارواکي وایي چې د 8.8 شدت په دې زلزله کې لږ تر لږه 4,700 کسان زخمیان شوي هم دي. په لسګونه زره کسانو بېګا شپه په ډاګه د کورونو بهر تېره کړې چې کورونو ته د زیان رسېدو له وجې د ورتلل نه ویارېدل. په سیمه کې اوس هم د زلزلې جټکې محسوس کېږي او امدادي کارکوونکو د ټرکونو هیلیکاپټرو له لارې نن سهار وختي خیمې او د ضرورت نور سامان لیگلی دی. چارواکی وایي چې په زیاتره سیمو کې اوبه او بجلی هم نشته. د یادې زلزلې جټکې د هند په شمالي برخه، بنګلادیش، د چین په تیبت او پاکستان کې محسوس شوې وي چې پکې د 28 تنو د وژل کېدو خبرونه دي. اور استه خبردار چې په شام کې د وسلوالي ډلې النصره فرنٹ لخوا تختول شوی د سویډن دوه تنه وګړي خوشی کړل شوی دي. له القاعده سره تړاو لرونکي النصره فرنٹ دا دوه تنه په 2013 کال کې تختولی وو چې د اپریل په 14 خوشی کړل شوی دي. ټی ټی خبري ایجنس نن دا خبر د سویډن د بهرنیو چارو وزارت او په دغه هواد کې د فلسطین د سفیر په حواله ورکړی دی. تر دې دمه د خوشی شوو کسانو د شناخت په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوی. د خبرینو پای
او دن کو خبونه مولا مشال دی وردل چې انیسا اجمن لاندې کول په دې غړي کې بوري. د وامي نشل پټه یو مشر وای دا ډیره ناوړه خبره ده چې شمالي وزیرستان خلک وجل شول، کورونو بازارونه یې وړنګ ول شول، اوس پر حکومت هم نتیجې مواري اچوي. د پاکستانی فعالی سبین محمود د وجنې مقدمه درج کړل شوی، خو د پاکستان د بشر حقوقو د خبر پختونخوا څانګې مشر وایي
تر دې وخته پورې د یو بشري حقوقو د دفاع کوونکي چې هغه وجل شوی دی هغه اوسه پورې د هغې تحقیق نه دی شوی. موږ د ریاست چې دی د هغې د ادارو لکه داسې ښکاري چې دوی د خپل فرض نه ګڼي.
د قبایلي سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې په قبایلي سیمو کې نافذ د افشار په قانون کې د حکومت لخوا وړاندې شوي اصلاحات رد کړي.
یو داسې شی تیار کړی دی مزید د قبایلي عوامو حقوقو د پایمال کولو لپاره په دې موجوده مجوزه ډراپ کې دوی نکات شامل کړي دي.
او د نن د رڼا پر لور خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې د پښتنو په سیمه کې د سکولونو د ړنګېدو پر ضد قومي تحریک ولې مخې ته نه راځي.
دا څه قسمه تحریکونه چې روښدي جنن هغه تغټی شوې نو دا تعلیم او بیا په خصوصي توګه د جنکو تعلیم خلکو ته بالکل هم دا نه ضروري او دا نه مهم نه ښکاری.
نور هم جوش مې رپورټونه لرو لمشل د سره اوسه. اوس د خبرونی لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د وامین نشل پټۍ د پښتونخوا ملي عوامي پټۍ قومي وطن ګوند او جماعت اسلامي مشرانو پرون په یو جرګه کې پر دې خبره اتفاق وکړ چې د ټول پښتون قام او په خاصه توګه د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې به د مرکزی حکومت پر وړاندې دي. پرون په پیښور کې شوې دغه جرګه چې د جمعیت العلماء اسلام په بلنه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې رابلل شوې وه، پکې د شمالي وزیرستان د بیکوره شو خلکو د بیرته ستنېدو او له هغوی څخه په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو او د هغې د ذمواریو په اړه خبرې وشوې. تفصیل له پیښوره د ځلان یوسفزی په دې رپورټ کې.
د جمعیت العلماء اسلام لخوا د شمالي وزیرستان بې کوره شوی خلکو د واپسای او پر دغه محل له دوی څخه په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو او د هغې د ذمہ‌داري د ضمانت په اړه رابدل شوې جرګه کې د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین، سینیټر افراسیاب خټک، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق او د یادو ګوندونو په لسګونو نورو مهمو غړو ګډون وکړو. جرګه کې د ټولو قبایلي سیمو او په خاصه توګه د شمالي وزیرستان په سوونو مشرانو او سپینګرو هم ګډون وکړو او د خپلو سیمو ستونزې جرګې ته وړاندې کړې. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل
د قبایلو مطالبه دا ده چې دوی په عزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوي دي د هغوی ازاله وشي. او دویم دا چې د دوینا کم وعده استلې کی چې تاسو به د وطن د وفاداری حلف کوی دوی دا وای چې موږ نه مخینه وفادار یو او زمونږ په وفاداری باندې شک کول دا ناروا کار دی زمونږ وطن دی زمونږ نمور غیګ دا زمونږ قبرستان دی دا زمونږ جماعت دی د دې حفاظت دا زمونږ د خپل ایمان تقاضا ده په دې د موږ تسوک نصیحت نه کوي
د عوامي نېشنل پارټي غړي میا ابتخار حسین جرګې ته په خپل وینا کې وویل چې له دومره سختو او ناکلډو باوجود د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو څخه ضمانت اخیستل ښکاره زیاتې دي د پختونخوا ملی عوامی پارٹی مشر محمود خان اچکزے خپل وینا کې وویل چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شوی خلکو ستونزې هوارول د دوی لومړیتوب دی او له دې وروسته باید چې د ټولو پختونو مشرانو یو لویه جرګه وشي ځکه چې دا وخت ټول پختون قام له درندو ستونزو سره مخ دی
نوموړی وای زما تجویز دا دی چې څومره رو په رو مسلې درنیږي نو د ګډ قام د ټول پښتانه قام دا ذمواري جوړیږي چې ټول راوځي شي او د دې حل روباسي
په پای کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د جرګې اعلامیه وړاندې کړه چې تر مخه به د عوامي نېشنل پارټي پښتونخوا ملي عوامي پارټي قومي وطن پارټي جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام د مشرانو یو مشترکه جرګه د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو په عزت د بیرته تګ له هغوی د څه ډول ضمانت نه اخستلو او بې کوره شوي خلکو ته د هغوی د شوي مالي زیان برابر مرستې ورکولو په اړه د وزیر اعظم میاں نواز شریف او نورو اړوندو چارواکو سره لیده کاته کوي او د هغې وروسته به هم وخت په وخت د ټول پښتون قام ستونزې مرکزي حکومت ته وړاندې کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د قبایلي سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادې په قبایلي سیمو کې نافذ د ایف سی آر په قانون کې د حکومت لخوا وړاندې شوي اصلاحات رد کړي او دوی تور لګولی چې حکومت غواړي د اصلاحاتو په نوم د قبایلي سیمو خلک سل کاله نور په شا بوزي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا ګورنر په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
فاټا سیاسي اتحاد چې پکې د پاکستان ټولې پارلماني مذهبي او سیاسي ګوندونه استادې شامل دي پیښور کې یو غونډه وکړه چې پکې د گورنر لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره کال مخکې جوړ شوی کمیشن هغه تجویزونه رد کړي دي چې پکې په قبایلي نظام کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه راغلي دي. دی وایي چې دغه کمیشن کې ځینې ښې خبرې هم شته خو ولې کوم بنیادي بدلونونه ورته دوی یاد کړو هغه یې نه دي کړی. دا غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نېشنل پارټۍ قبایلي جنسه یو مشر ملک عطاالله خان مشال لیډو ته وایي
گورنر صاحب یو ریفارم کمیټي جوړه کړې وه د ایف سی آر کې اصلاحاتو لپاره قبایلو کې دا هغه لپاره یو ډرافټ تیار شوی دی هغه موږ پرون وکړو خو هغه چې کوم دی نو هغه موږ نور سل کاله وروسته پاتې کوي دا کوم مزل چې موږ کړی کن د اصلاحاتو لپاره یا د ایف سی آر د خدمتو لپاره یا پی سی آر کې د خدمتو ترمیم لپاره یا په 247 آرټیکل 247 پاکستان په ایم کې لاغه کې بدلون نو موږ اوس دغه ترجیح کوو دا انګریز د دور نه ډیر خطرناک دی د ایف سی آر کې ایف سی آر دی.
د جمهوریت اسلامي د قبایلي جنسې مشر او پخوانی د قومي سمنې غړي صاحبزاده هارون نشید وایي چې دغه کمیشن دوی نه وړاندیزونه هم غوښتي وو. دوی سره ملاقاتونه هم کړل دي ولی دوی چې کوم تجویزونه ورکړو هغه شامل اول خونه بلکې د هغه په ضد دا رپورت تیار کړی دی.
دوی خو لکه علامتی طور مشاورتونه کړی وو زمو سره هم کړی وو موږ خپل تجاویز هم ورکړو خو د بدقسمتۍ نه سیاسي جماعتونو چې کوم تجاویز اصلاحاتو په حواله باندې د هغه تجاویز بالکل برخلاف دوی یو داسې شی تیار کړی دی مزید د قبایلي عوامو حقوقو د پایمال کولو لپاره په دې موجوده مجوزه ډراپ کې دوی نکات شامل کړي دي ځکه چې اوس په دې وخت کې د فاټا کې د پارلیمنت اختیار هم نشته په فاټا کې د عدلي اختیار هم نشته او د فاټا نه د پاکستان آئین عملا بے دخل دی. موږ وایو د پاکستان آئین ته د الټر صحیح ورکړی شي د پاکستان آئین دی الټنا پوز عمل پې شي.
بلخوا هم په دغه لړ کې پرون هم دغه فاټا سیاسي اتحاد غړو اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن او پخوانی د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره هم لیدل کاته کړی دي. دغه ملاقات په خپل باندې د فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر او د جمعیت علما اسلام فلی رحمان ډلې مجاهد وای
دا ټول نو ول هغه سره د منګ د امن په دغه باندې خبرو شو چې څو پورې امن نه دی د منګ قبایل ترقی نشو کولای ول ته ترقیاتي کارونه کې یو نس سیاسی ازادي راځي. دویم خبره متوکله چې 247 کمه ده په هغه کې ترمیم وشي یا غدري شي نو زمون قبایل ایمنیګان بدل تازه شي د خپل علاقې د پاره به قانوني دغه وکړي. دریم خبره متداوکله چې په ټول ملک کې د بلدیاتي الیکشن چرچر روانه ده او په دغه طریقه د منګ تم د بلدیاتي الیکشن حق راکړي شي. او درداري صاحب منګ تر دا خبره راکړه چې زه فوري تور باندې زه د وزیر اعظم سره ملاقات کوم او د استاد خبره دغه مخې تقدمه او کمی ادارې چې نور دي ان شاء الله د غوسم زمون خبرې شوې دي.
د پاملدا چې د گورنر خیبر پختونخوا لخوا قبایلی سیمو نظام کې اصلاحاتو لپاره د تیر کال مئی میاشت کې د فاټا ریفارمز په نوم باندې یو کمیشن اعلان شو چې مقصد یې په اف سی آر کې هغه اصلاحات کول دي کوم چې د قبایلی اولس په خوخه او خېګړ دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اودونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پاکستان نے فعال سبین محمود وجن مقدمہ د ترګری د مخنیوی ایکٹ لاندې درج کړل شوی. دا مقدمہ د نوموړی مور درج کړی. د سبین محمود وجن پر ضد زنوزینو کې مظاهری اهم شوی دی. یاد وی چې سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنه جوړه کړې و، په کراچۍ کې د جمعې په شپه هغه وخت نه څرګند وسلوالو وجلا چې نوموړی د یادې ټولنې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکړل شو بلوچانو لپاره د مبارزه کوونکي تنظیم لغړو سره د ان سایلنسینګ بلوچستان یا د بلوچستان چوپتیا لمن جوړولو په موضوع د پروګرام ترتیب کولو وروسته له خپل مور سره را روانه و. پر دې مو له غشي بولاندې خپل خبريال سره خبرې کړې دي. ظفر کرمی سره نوراز چې په ګډه ټوک شو.
دغه پیښه چې د جمعې په ماښام رامنځته شوې وه، پرون د سبین محمود جنازه هم شوې ده، هغه خاورو ته سپارل شوې ده. پرون ماښام چې دی د کراچۍ په ډیفنس تاڼه کې د سبین محمود دغه پیښه چې ده د دې په ضد باندې اف آی آر لیکل شوی دی. او لکه څنګه چې تاسو مو ویل، دا د سبین محمود مور مهناز محمود چې ده هغه په مدعیت کې لیکل شوی دی. کم کیس چې دی د دې پلټنې چې دي هغه به د پولیس چارواکي وایي چې نن دوی شروع کوي. پرون دغه پیښه چې په کومه علاقه کې راغله، ډیفنس علاقه ده، او دغلته پرون الیکشن هم کېدو، د کنټرولمنټ بورډ کوم الیکشن چې و، نو د هغې وجې نه پرون دوی تحقیقات نه شروع کړي. دغلته کیمرې هم لګېدلې دي. پولیس چارواکي وایي چې دوی به د دغې کیمرو نه فوټیج اخلي او د هغې په مرسته باندې به دغه تحقیقات چې دي دا به مخ په وړاندې بیایي. د دې نه علاوه د سین صوبې اعلی وزیر چې دی سید قایم علی شاه، هغه هم د دې پیښې په ضد باندې د جوډیشل کمیشن د جوړولو حکم ورکړی دی. نن ماښام په کراچۍ کې د کراچۍ پریس کلب مخې ته د سیول سوسایټي ګڼ شمېر غړو مظاهره هم کړې دي. د سبین محمود وجنه چې د دې خندنه کړې ده. د دې نه علاوه ماښام پرون ماښام کې دي دغه سیول سوسایټي غړو د سبین محمود په یاد کې شمې هم بلې کړې وي.
اوردونکو تاسو د زمنګ خبريال ظفر کریمی رپورت اوریدو. د بشری حقوقو دفاع کوونکي وایي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مدني ټولنو غړي د حقوقو دفاع کوونکي او خبريالان د مرګ لګوا خونو سره مخ دي او ریاستي ادارې د هغوی په حفاظت کې ناکام ښکاری. نو تفصیل د شاهین بنری په رپورت کې.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن غړي وایي په دغه هیواد کې ریاستي ادارې د هغه مجرمانو په نیولو کې ناکامه شوې دي چې د بشری حقوقو دفاع کوونکي او خبريالان وجني او یا ورته د مرګ ګواښونه ورکوي. د کمیشن د خیبر پختونخوا د څنګ مشر شیر محمد اډوکیټ وایي په بلوچستان، قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د بشری حقوقو یو شمېر دفاع کوونکي او د مدني ټولنو غړي وجل شوی دي، خو تر اوسه د امنیتي ادارو لخوا نه خو په دغه اړه سپلټنی شوی دي او نه په دغه جرمونو کې ککړ خلک نیول شوی دي. نوموړی زیاتوي،
تر دې وخت پورې به یو بشري حقوقو د دفاع کوونکي چې هغه وجل شوی دي هغه اوسه پورې دغه تحقیق نه دی شوی. زمونږ دلته ملک جرار حسین ډیر ښایسته وکیل و، هغه د پېښور ښار کې دنده ویلې چې بچي د سکول نه راځي، د هغه اوسه پورې پته ونه لګېده. زمونږ خیبر جلسه کې ترتیب افریدي زمونږ ډېر ښه کلک ملګری و او ډېر د بشري حقوقو لپاره قرباني وي، هغه په رڼا ورځ باندې وژل شو. د هغه مطلب چې څه پته ونه لګېده. زمونږ د ریاست چې دی د هغې د ادارو لکه داسې ښکاري چې ډېر د خپل فرض نه ګڼي.
د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره سبین محمود وروستو له هغې ووژل شوه کله چې هغې د بلوچستان د ورکو شوو خلکو په اړه یوه غونډه رابللې وه. په کراچۍ کې میشت خبریال ضیاءالرحمن وایي اوس چې په کراچۍ او لاهور غوندې ښارونو کې هم څوک په بلوچستان او قبایلي سیمو کې د بشري حقونو په موضوع خبره کوي نو هغه د هدفي بریدونو ښکار کیږي.
پاکستان کی جگہ کم دسو سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ تھی کم سٹا کرٹکس تھی ایمنٹ ایکٹیوسٹ تھی اغم دکا دا کم دا مرڈر دے دا بالکل انسر تڑی چرا کم سی دا خوب خبر کول والا خلل تھی دا ہوا وزنا ختمولی دو سازش تھے دا کر شی فٹ خاص کرن فاکی یا سنتو کی تے بلوچستان کی ہڈی کرن کر دیا میڈیا آزاد نہ دا سوسائٹی دو مستوں نہ دا لاہور کی پکراشی کی سی واقعہ تھی من دا نسل ہولی شو شوال سم گرن کر دا خبر کول کنا
د دفاعي چارو کارپوه د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د دې وجنو پر شا د بیلابیلو ډلو او خلکو لاس کې دي شي او دا اوس د ریاستي ادارو ذمواري ده چې دغه مجرمانو مخونه ښکاره کړي.
موټیو مختلف خلکو کې دي شي د سیکورټی اسټابلیشمنت باندې هم الزامات راځي لکه د سلیم شهزاد خبره تاسو وګورئ دا څنګه کوم کې لکه ولی خان بابر کوم کې ایم کیو ایم پکې ملوثو نو دا دې یو پېچیده او کنفیوزینګ ورته کې یو انوایرمنټ دی پاکستان کې او زیاته وجه دار چې کوڅو کې زموږ هغه چې کوم تحقیقاتي ادارې دي پولیس ته یا نور دي هغې خپل کار صحیح طریقې سره کوي نه دهشتګرد پکې دی کې دغه دي هغې وتښتي قبایل ته وتښتي پاکستان پرې دي نور ملکونو ته وتښتي نو دغه وجه باندې تحقیقات دغه ته رسي نو داسې مرګونه چې کوم دی نه پته نه لګېږي یو ډیډلاین سره ورسي.
د یادونه وړ ده چې د تیرو څو کلونو راهیسې پاکستان کې د بشري حقونو په دفاع کوونکو خبریالانو سیاسي مشرانو او د امن کمیټو په غړو بریدونه ډیر شوي دي او یو شمیر د حقونو دفاع کوونکي د هیواد نه تیښتې ته هم اړ شوي دي. تاسو شاهین بونیرینا رپورٹ اوریدو. ڈان ورځپاڼه لیکي په کراچۍ کې د بلوچستان د لادرک کړل شو خلکو په اړه د یو پروګرام نه وروستو د دغه پروګرام جوړونکي سبین محمود وجل شوه. د هغې وجنې یو ځل بیا دا پوښتنې راپورته کړې دي چې په دغه موضوع خبرې کول منع دي. نور تفصیل پر خندا سد نورو.
په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې د سیکنډ فلور مشره د تېرې جمعې په ماښام هغه وخت وژل شوه چې کله هغه د بلوچستان د لادرکه شو خلکو په اړه د یوې غونډې وروستو کور ته روانه وه. سبین محمود غوښتل چې د بلوچستان په مسله غږ پورته کړي او د خلکو سره پرې خبرې وکړي. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي سبین پر یوې داسې موضوع خبرې پیل کړې وې چې ډېر خلک او ادارې په دغه مسلې د خبرو کولو نه ډډه کوي. دغه مسله د بلوچستان ده. د دغه صوبې اوسېدونکي له کلونو سی د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي خو د دوی په خبره تر اوسه نه دی اوریدل شوی. د تیرې جمعې په ورځ په کراچۍ کې د بلوچستان لپاره غږ پورته کولو په موضوع یوه غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د ماما قدیر فرزانه بلوچ، میر محمد علي تالپور او وسط الله خان ګډون وکړ. د نوړاندې د بلوچستان په اړه سیمینار په لمس پوهنتون کې جوړ شوی و خو بیا ونه شو. ماما قدیر چې د ورکو شوو بلوچانو لپاره د جوړ شوي سازمان مشر دی هم په دغه غونډه کې ګډون وکړ. ماما قدیر اول بلوسان یو زړور کام دی. دوی پر خپل کام هر حمله کوونکي ته ماتې ورکړې ده بلکې پر دوی داسې گزارونو بلوسان نور هم مضبوط کړی دي. هغه اویل داسې طریقې خپلېږي چې مقصد یې په ذهني او جسماني توګه دوی معذوره کول دي خو داسې به کله هم ونه شي. د ماما قدیر زوی جلیل هم په 2009 کال کې لادرکه شوی و. په 2011 کال کې مړی وموندل شو. تیر کال دوی د کوټې نه کراچۍ پورې په پښو لاړل. خپل احتجاج یې درج کړ او له حکومت او پوځي اوختل باید د دوی لادرکه کړل شوي کسان زر تر زره خوشې کړل شي. په دغه مارچ کې یوه فرزانه بلوچ هم ده. د هغې ورور هم لادرکه دی. فرزانه وایي دوی د بلوچستان های کورټ دا شان د دغه هیواد سپریم کورټ ته هم په سو سو واري اپیلونه کړي دي چې د دوی مسلې ته پام وکړي خو چا یې هم غږ نه دی اورېدلی. فرزانه وایي دا څومره ګرانه خبره ده چې یوه کورنۍ د خپل لادرکه کړل شوي کس مړې ښخوي. هغه وایي د برداشت یو حد وي او دوی کې اوس نور دغه زغم نشته. په کراچۍ کې د سیکنډ فلور د دغه ادارې د بلوچستان په اړه د پروګرام نه وروستو د تیرو جمعې په ماښام سبین محمود چې دغه پروګرام یې جوړ کړی و وژل شوه او دا شان د هغې غږ خاموش کړل شو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو اسلام آباد ته د پاکستان په دوه څلوېښت کنټونټمنټ بورډونو یا چمړو باندې پرون بلدیتي انتخابات ترسره شول. د غیر سرکاري نتیجو له مخې په زیاتو واډونو د پاکستان مسلم لیگ نون کامیابی ترلاسه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له خپل خبریال احمد الله اورو.
تیر ورځ چې کوم د مل په دوه څلوېښت کنټونمنټ بورډ چې کوم په هغې کې اوولس کاله وروسته دا بلدیاتي انتخابات وکړلی شو او یو سلو نهه نوي رواد چې کوم هغه په دې دوه څلوېښت کنټونمنټ بورډ کې جوړ کړی شوي وو د دې یو سلو نهه نوي واډ دپاره انتخابونه اچولو سلسله چې کوم هغه سهار د اتو بجو نه شروع شوله چې بغیر د څه وختې د مازدیګر پنځو بجو پورې جاري وه. دې دغه کې تر ټولو زیات په دې یو سلو نهه نوي کې تر ټولو زیات مسلم لیگ نون چې کوم دی هغې اته شپېته واډ نه کامیابي ترلاسه کړې ده. دغشان آزاد امیدواران چې کوم دي هغې پنځه پنځوس چې کوم چوکۍ دي په هغو کامیابي ترلاسه کړې ده. پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغې د دوه څلوېښتو نه زیات او دغشان متحده قومي موومنټ چې کوم دی هغې نور پاکستان پیپلز پارټۍ وو جماعت اسلامي شپږ او عوامي نیشنل ګوند چې کوم دی دوی په دوه چوکو باندې د امیدوارانو کامیابي ترلاسه کړې ده. حاوی عمل چې کوم وو هغې دپاره لس زرو نه زیات عمله تعینات کړی شوي وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان دښمنانو د یو شمېر ولایتونو د سقوط پلان درلود خو امنیتي ځواکونو ثابته کړه چې د امنیت ټینګولو توان لري. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی پرون مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلی غنی دا خبره په کابل کې د ناټو تړون لپاره د امریکا او اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو له سفیرانو سره کړې ده. تفصیل د فرشتې جلازې په دې رپورټ کې.
د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی وایي وسلوالو پلان درلود چې د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د جګړې له پیل سره د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. د عابدی په وینا له افغانستانه د نړیوالو ځواکو د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته داسې انګېرل کېده چې نظام د سقوط په لور روان دی او د دې هیواد د برخلیک ټاکلو پرېکړه به یو وار بیا د ګاونډیو هیوادو لاس ته لویږي. خو د جمهور رئیس ویاند ازادي راډیو ته وویل نن زموږ وضعیت ښه دی او هغه پخوانی تصور نور نسته او ټول په دې باور دي چې افغانستان د ښې راتلونکي په لور پر حرکت کې دی. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله د یو شمېر ولایتونو د سقوط د پلان خبره په داسې حال کې شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پرون د امنیتي وضعیت له خرابېدو شدیده اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلي ابراهیمي د جرګې په غونډه کې دا ویره څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې شایي د یو شمېر شمالي ولایت تونو امنیتی وضعیت تر دې حده خراب سي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاس به د ځینې ولایتونو مرکزونو ته ورسیږي. خو د ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته وویل چې امنیتی ځواکو ثابته کړي چې د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې په پخوانی دفاعي حالت کې نه دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولای شي. په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی امرالله امان وایي په تیرو څو میاشتو کې هیڅ سیمه د افغان ځواکونو له لاسه نه ده وتلې. امرالله امان په شمال کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو د اندېښنې په اړه ازادي راډیو ته وویل حتی په مرجع او سنگین کې چې په تیرو یولس کلونو کې امنیتي ځواکونه نه وو ځای پر ځای شوي اوس افغان ځواکونه فعال دي. په غزنی او زابل کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونو ستر عملیات پیل کړي. وسلوال اوس هڅه کوي چې ځای ځای حملې وکړي او د غزنی او زابل په عملیاتو کې فشار کم کړي خو افغان ځواکونه کولای شي چې په دغو ټولو سیمو کې دفاع وکړي. ښاغلی امان په امنیتي ځواکو کې د هماهنګۍ ښې ادارې او نظم د جوړېدو وړاندیز وکړ او پر نړیواله ټولنه هم ژغ کوي چې له ژمنې سره سم افغان ځواکونه تمویل او ښه تجهیز کړي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په وروستۍ نیمه کې هم ستاسو لپاره د رڼا پر لور ونیزه خبرونه لرو. مشال ریډیو ستاسو لپاره یو شمېر ونیزه خبرونه نوري هم لري. همدارز تاسې د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام اهم اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو شپږ سوه یوویشت، لنډو څپو دوه زر یو سل دیرش، پنځه زر درې سوه شپېته، پنځه زر اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی شئ.
وخت شوه دی لس نیمې بجې او نیسه اجمل هم سټوډیو ته راغلی نو راځه چې له هغوی د خبرونو لنډیز اورو.
مختلفو گوندونو مشران وای باید مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان به کورشو خلکو سره سم مرستي وکړي په دغه سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. تیر ورځ په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې په بلنه یو جرګه رابلل شوه چې پکې د شمالي وزیرستان ګڼ شمېر مشرانو، د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قومي وطن پارټي او د جماعت اسلامي ګوند مشرانو ګډون کړی و. په کراچۍ کې د مدني ټولنو غړو د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي سبین محمود د وژنې پر ضد پرون د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی او د هغې په یاد کې شمې بلې کړې وې. بلخوا د سبین محمود د وژنې مقدمه تېر ماښام د ډیفنس په تاڼه کې درج شوې ده. د پاکستان او برتانی مشرانو باور څرګند کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې او په خاصه توګه تجارت نور هم زیاتوي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې دا خبرې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د برتانوي سیال ډیوډ کیمرون ترمنځ په برتانیا کې د ملاقات پر مهال شوې دي. د افغانستان په بادغیس کې امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو پر مهال دیرش د وسلوال طالبان وژل شوي دي. په بادغیس کې د سرحدي پولیسو کمانډان جنرل محمد جمعه عدیل بیگا مشال ریډیو ته ویلي دي چې په وژل شو وسلوالو کې بهر ملکیان هم شامل دي، خو وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په مګ دنیا کې افغان کډوال پرون د ریلګاډي د ټکر په پیښه کې وژل شوی دی. د جرمني خبری اجانس ڈی پی ای وای چې دا افغان سړی 28 کلن و او د مګ دنیا د ستر ښار سکوپی په یو سیمه کې ریلګاډي وهلې دی. د نیپال چارواکي وایي چې د رستې زلزلې له امله د مړو شمېر شاوخوا 1350 ته رسېدلې دی. چارواکي وایي چې د 1.8 شدت په دې زلزله کې لږ تر لږه 3200 کسان زخمیان شوي هم دي. او په شام کې د وسلوالې ډلې النصره فرنټ لخوا د سویډن 2 تنه وګړي خوشي کړل شوي دي. دلګاید دا سره تړاو لرونکي النصره فرنټ دا 2 تنه په 2014 کال کې تختولي وو چې د اپریل په 24 خوشي کړل شوي دي.
سی د مشالې دی خبرونه وري په دینې مې کې ساسې لپاره درنا پر لورو ونې خبرونه هم لورو خلومړي زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره غستي ریاض مساخل ته وښ.
نن د پاکستان باز ورسپانو خپل ادارې د وزیر اعظم سعودي عرب په دوره لیکلي دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې لندن ته پرسیدو خبريالانو سره د خبرو په وخت وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب د دورې په حق لوي چې سعودي عرب د پاکستان نه څه قسمه غوښتنه نه ده کړې او نه په پاکستان د باوچولې، بلکې د سعودي عرب بادشاه سلمان سره یې ګټورې خبرې شوې دي. ادارې د وزیر اعظم د خولې وایي چې پاکستان او سعودي عرب د مذهب پرشته تړلي او تر څو چې د حرمین شریفین خبردانو د پیغمبر علیه السلام د احکاماتو مطابق د دې حفاظت هر مسلمان فرض او د ایمان برخه ده. نو داسې حال کې که د سعودي عرب سلامتی یا خپلواکۍ ته څه خطر پیدا کیږي، نو د پاکستان حکومت او اولس بور سره اوږه په اوږه ولاړ وي او دې لړکې د سعودي عرب لخوا پاکستان نه د غوښتنو ضرورت نشته. او د وزیر اعظم سره د پوځي مشر سفر هم دا تاثر ورکوي چې دې لړکې پوځ او سیاسي حکومت یو خوله دي. اداریه خیره کې لیکي چې یمن کې د یوې لویې منصوبې تر لاندې د حالاتو خرابولو کوشش روان دی چې مقصد یې نه یوازې یمن بلکې ټوله منطقه نا آرامه کول دي او د دې ادراک ملګرو ملتونو هم کړی دی. نو ځکه یې د مسلې د حل دپاره زور او حوثي باغیانو په ضد قرارداد پاس کړی او پاکستان هم د دغې قرارداد حمایت کوي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله اداریه کې د ګلبار تانې سره نږدې د ترهګرې د مخنیوي خصوصي فورس په ګاډي د حملې او د قانون نافذونکو ادارو د اهلکارو په کوتاهۍ لیک کړی دی او وایي چې تېره ورځ وسلوالو د ایمرجنسي ریسپانس فورس یو ګاډی په نښه کړی وو او دا اول ځل نه دی، بلکې سمود وړاندې هم په دې ځای کې د پولیسو په یو بل ګاډي هم حمله شوی وه. اداریه وایي چې زموږ د قانون نافذونکو ادارو اهلکار دومره د کوتاهۍ نه کار اخلي چې هر ورځ راځي او په یو مخصوص ځای ودرېږي چې ورسره وسلوال ډېر په اسانه د دوی خلاف منصوبې جوړولی شي. او داسې حال کې چې وسلوال تر ډېره حده کمزوري شوي، نو اوس به دوی داسې اسان هدفونه په نښه کوي. خو د دې مخنیوي لپاره اهلکارو له هم چمتو اوسېدل پکار دي. اداریه اخره کې وایي ایمرجنسي ریسپانس فورس دا څه قسمه بیړني حالاتو لپاره جوړ کړی شوی دی، خو دوی هم اوس د روایتي پولیسو پرنګ چال چلن خپل کړی. پکار دا چې د دې اهلکار د زمري غوندې زلور او هر وخت چټک وي، نه چې د دوی ګاډۍ د ټرافیک پولیس په څیر او د دې اهلکار د عام ادارې د بابوګانو پرنګ بیزاره ښکاري. او چې کوم اهلکار په ذکر شوی معیار پوره نه خیږي، پکار دا چې هغوی واپس پولیسو ته ولېږلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سینن ټلویزیون په وپاړه خبر شوی مقاله کې راغلی دی چې د جمعې په شپه د پاکستان په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې سیکنډ فلور مشره سبین محمود وژل شوه. مکلالی گی د دې پیښې وړاندې سبین محمود د لدرک کړو شو بلوچانو لپاره د یوې غونډې کوربتوب کړی وو. بلخوا د هندو ورځپاڼی په مقاله کې لیکلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره اړیکې د کابل په بهرنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدلون ښایي. د دواړو لیکنو غټې برخې له انیسا اجمل اورو.
سی این این ټلویزیون په خپل ویب سایټ لیکلی چې د جمعې په شپه په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې مشره سبین محمود وژل شوه. مقاله لیکي سبین محمود د یوه داسې ښځه وه چې د پاکستان په شان هیواد کې به یې هم د خپل فکر او رائے اظهار کولو. د پاکستان په اړه ویل کېږي چې په دې هیواد کې اکثره خلک د ویرې له وجې څه نشي ویلی. سبین محمود د بشري حقونو، مینې او عدم برداشت په لړ کې د کارونو له وجې شهرت درلود. په سبین د حمله کوونکو پړه پولیس چارواکو سندي ویلي خو د پیښې وړاندې سبین محمود د لادرک کړل شوو بلوچانو لپاره د یوې غونډې قربانه وه. د سی این این په خبره بلوچستان کې له پاکستانه بیلتون غوښتونکي وسلوال مبارزه کوي، دغلته د ډله ییزو تختونو الزامونه لګول کیږي. په دې موضوع د لاهور لمس پوهنتون یو مباحثه جوړه کړې وه چې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ماما قدیر بلوچ پکې میلمه وو. د سی این این په خبره چارواکو د دغه باس اجازه ورنکړه. سی این این ټلویزیون په خپل ویب سایټ لیکي سبین محمود د یوې مرکې پر مهال ویلي دي چې د بلوچستان د لادرکه کسانو لپاره غږ پورته کول یو خطرناک ګام دی او د دې موضوع په اړه د خبرو په لړ کې هغې ته پخوا هم د مرګ دړکې ورکړل شوي دي. بلخوا د هندو ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د تیر کال په فروری میاشت کې د هندي چارواکو افغانستان ته د دورې نه داسې ښکارېده چې د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې لا زیاتې ښې شوي دي. دا اړیکې د هند لخوا د $2 بلیون د پرمختیا په مد کې د نوو پروژو د ژمنو او د افغانستان په غوښتنه د هلیکاپټرو د ورکولو وروسته په نوې لاره روانې شوي. له پاکستان سره د افغان حکومت د اړیکو په اړه مقالې لیکلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره تعلقات د کابل په بهرنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدلون ښیي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سوګند پورته کولو د مراسمو نه تر اوسه نوموړي په دې اړه د څه بیان ورکولو نه ډډه کړې چې ګنې د پاکستان استخباراتي اداره ISI د طالبانو او لشکر طیبه ملاتړ کوي. نوموړي د پاکستان د پوست او د استخباراتي ادارې مشرانو ته د افغانستان د دورو بلنې هم ورکړې دي او بیا په خپله هم په پینډه کې پوځي دفتر ته ولاړو. د حالات په هغه سیمه کې مخې ته راغلي چېرته چې د امریکا نفوذ په کمېدو او د چین اثر په زیاتېدو دی، پاکستان نورم ځواکمن کېږي او ایران د ګاونډي هیوادونو په نسبت د اقتصادي مرکز جوړېدو صلاحیت ښایي. مقاله لیکي باید ولسمشر غنی له نیو دلی سره د تعلقاتو په لړ کې د دې بدلیدونکو حالاتو ته په پام سره د هند او افغانستان ترمنځ اړیکو کې یو نوی پړاو رامخته کړي. روسپانه لیکي افغانستان خودلی چې هند سره اړیکو ته اهمیت ورکوي. هندستان د افغانانو په زړونو کې ځای لري او اوس وخت را رسېدلی چې دواړه هیوادونه اړیکې لا نورې پراخې کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د نیپال چارواکي وایي چې په هیواد کې یې پرون د راغلي زلزلې له امله د مړو شمېره 1300 نه اوښتی ده. چارواکي وایي په ریکټر پیمانه د 0.3 زور په دې زلزله کې لږ تر لږه 4,500 کسان جوبل شوي هم دي. په لسګونو زره کسانو تیره شپه په ډاګه تېره کړې. په سیمه کې اوس هم د زلزلې ټکان محسوسېږي او امدادي کارکوونکو د ټرکونو او هلیکاپټرو له لارې نن سهار وختي خیمه او د ضرورت نور سامانونه لیکدولې دي. چارواکي وایي چې په زیاتره سیمو کې اوبه بجلی نشته. د یادې زلزلې جټکې د هند په شمالي برخه، بنگلاديش، د چین په تبت او پاکستان کې هم محسوسی شوې دي چې پکې د شپېتو کسانو د وژل کېدو رپورټونه دي. نور تفصیل د فرشتې جلازی په دې رپورټ کې ورو.
نیپالی چارواکو پرون ویل چې د ژغورنې ډلې د زلزلې په سیمه کې د مړو او زخمیانو پر ایستلو لګیا دي او د تلفاتو شمیر شایع زیات سي. په همدې حالت کې د هوا پیژندنې ادارې په هیمالیا کې د واورې د اورېدو، د تالندې او په سیمه کې د شدید باران د ورښت اټکل کوي. دا شایع په زلزله ځپلو سیمو کې د پیښو قربانیانو د ژغورنې او د جسدونو د را ایستلو کار له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستندویه ادارې پرون وویل چې نیپال ته د بیړنیو مرستو لپاره لږترلږه $1 میلیون ورکوي. د ادارې وویل چې نیپال ته به د طبیعي مصیبتونو پر وړاندې د مبارزې ډله هم واستوي څو د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات چټک سي. په هند، تبت او بنګلادیش کې هم د زلزلې د شدت له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي او لږترلږه 4 مړه شوي دي. د زلزلې له امله په نیپال کې د سلګونو کلونو معبدونه ړنګ شوي دي.
د رپورټونو په حواله زلزله دومره زوروره وه چې د هیمالیا لوړې څوکې ایورست ته نږدې برف کوچونه راغلي او واوره یې ښویولې ده. په امریکا کې د جیولوژیکي څیړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 8.8 درجې ښودلی دی. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز له کټمنډو څخه 80 کیلومتره لرې و. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدیده زلزله ده چې په نیپال کې خلکو ته مالي او ځاني تاوان رسولی دی. د زلزلې په ځای کې یو ځوان سړی وایي، زپ موټر کې ناستو، ما فکر کاوه چې سر می چکر کړی ځکه ټول موټر می ټکان خور او ما فکر کاوه چې زما سر ګرځي، خو کله چې می خپل موټر ودراوه چې شای پنچر سوی وي، هغه وخت پوسوم چې زلزله ده. دا یو ډیر قوي ټکانو. د زلزلې له امله د هیمالیا لوړې څوکې ایورست کې اته تنه چې د لوړ غره ته د ختلو لپاره تللي وو تر واوره لاندې شوي، او ویل کېږي چې د غره په لمن کې د سیلانیانو یو کمپ هم تر برف کوچ لاندې شوی دی. د نړۍ د ډیرو هیوادو خلک د کال په دې وخت کې نیپال ته ځي او د ایورست څوکې ته هم د ختلو لپاره په دې وخت کې هڅه کوي. زلزلې په کټمنډو کې د 19مې پیړۍ یو ډیر تاریخي مینار هم نړولی دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان اجرایی رئیس یا چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله د میډیا څخه غوښتي چې د وسلوالو پلوي نه کوي، او دا رنګ د ویلي دي چې وسلوال د خلکو ترمنځ دهشت رامنځته کوي. نو د په خبره باید چې میډیا او د غرنګي رسنۍ د وسلوالو ملاتړ نه کوي، او دا رنګ چې کوم حقیقت ته هغه ولسته پډاګه کړي. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغان حکومت اجرایی مشر وایي چې د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي شبکو مهم اهداف د خلکو ترمنځ د وحشت او ویرې رامنځته کول دي، او رسنۍ نه باید د دغو ډلو د اطلاع رسونې وسیله وګرځي. عبدالله عبدالله ته خبرې د شنبې په ورځ د رسنیو د تحول د لسیزې په مناسبت په جوړ شوي کنفرانس کې وکړې. ښاغلي عبدالله وویل د افغان حکومت د ویاندویانو او حکومتي چارواکو ترمنځ د اطلاعاتي خلا له امله رسنۍ اوسمهال د وسلوالو مخالفانو په اطلاعاتي منابعو بدلې شوې دي. نوموړي له رسنیو هم وغوښتل چې له حقایقو سترګې پټې نه کړي او د امنیتي پیښو پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي.
حقایق چې څومره هم ترخوي باید وویل شي او خلک په جریان کې واچول شي. اطلاعاتي خلا ته که چیرې موږ ورته توجه وکړو، حکومتي ادارې ورته پام وکړي، چې کله هم دا د دې سبب کیږي چې رسنۍ د تروریستي ډلو په خدمت کوي، او د وسلوالو طالبانو هدف هم معلوم دی چې غواړي د خلکو ترمنځ ویره او وحشت خپور کړي.
دا کنفرانس چې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا جوړ شوی و، پکې رسنیو د ملاتړ د بیلابیلو ادارو استازیو هم ګډون کړی و. په جوړ شوي کنفرانس کې د خبریالانو د فدراسیون غړي هم دارنګ انتقاد وکړ چې حکومت په ډیرو مسایلو کې رسنیو ته معلومات ورکولو ډډه کوي، او دا کار د حکومت لخوا د اطلاعاتو په ورکولو کې یو ډول انحصار دی او باید ترې لاس واخیستل شي. د دې فدراسیون د رهبری هیئت یو غړي نجیب شریفي په دې اړه وویل:
په ځینو حالاتو کې په ساعتونو وخت نیول کیږي چې یو خبریال د دولت یو ویان پیدا کړي تر څو د هغوی نظر واخلي. غوښتنه مو دا ده چې حکومت باید معلومات په خپل انحصار کې ونه ساتي.
له بلې خوا په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د دفتر ویان ډومینیک میډلی وویل چې د حکومت تر څنګ دوی هم ژمن دي چې افغان خبریالانو ته اسانتیاوې زیاتې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
فارم پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د امریکایي امدادي کارکونکي وارن وینسټاین کورنۍ په پاکستان کې د هغه د خوشی کولو لپاره د زرګونو ډالرو تاوان ورکړی وو، خو هغه د ډیورن کرخې ته څیرمه په غلطۍ سره د امریکایي ډرون په برید کې وچل شو. تفصیل د شاهین بنیری نورو.
فورن پالیسی لیکي په پا پاکستان کې د یوې مرستندوی ادارې سره کارکونکي امریکایي وارن وینسټاین کورنۍ د پاکستان حکومت سره په شریکه د هغه د خوشی کولو لپاره هلې ځلې کولې، او د حکومت په وسیله یې وسلوالو ته زرګونه ډالره تاوان هم ورکړی و. د مجلې په خبره د وینسټاین معاملې د پاکستان د حکومت او وسلوالو ترمنځ د اړیکو په اړه نوې پوښتنې راوچتې کړې دي. په دې معامله کې د پاکستانی چارواکو سره د هغه خلکو په اړه پوره معلومات وو چې وینسټاین تختولې وو. هغوی ته د تاوان روپۍ خو رسولې وې، ولې د هغوی نیولو ته خو یا تیار نه وو، او یا یې د امریکایي امدادي کارکونکي د خوشی کولو قابلیت نه لره. د دې معاملې په اړه معلومات لرونکو دوو کسانو مجلې ته ویلي دي چې د وینسټاین کورنۍ د هغه د خوشی کولو لپاره په کال 2012 کې 2,50,000 ډالر ادا کړی وي او د هر څه د اسلام آباد په مرسته شوی وو. د حکومت او وسلوالو ترمنز درمګړي ژمنه کړې وه چې کله وسلوال ډالر ترلاسه کړي نو وینسټاین به خوشی کړي، خو ولې داسې ونه شو؟ د وینسټاین کونډې په یو بیان کې د امریکا په ځینو ادارو او پاکستاني حکومت تنقید کړی دی چې سرا د تاوان ادا کولو د هغې د خاوند په خوشی کولو کې پاتې راغلي دي. ولې پاکستان په دې خبره ټینګار کوي چې د امریکایي امدادي کارکوونکي د خوشی کولو لپاره د هغه د کورنۍ سره مرسته کړې ده او په دغه اړه د امریکا د حکومت سره هم اړیکې ټینګې ساتلې وي.
وزو اسلام آباد ته د پاکستان وفاقي حکومت د حج نوې پالیسۍ اعلان کړې ویلې دي چې درخواستونه به د روانې میاشتې له 28 نیټې نه تر د بلې میاشتې د 8 نیټې پورې وصولوي. د نوې پالیسۍ تر مخه درخواستونه به خوراندازۍ مطابق منتخب کیږي. تفصیل د ربیع اکرم خان په دې رپورټ کې.
د مذهبي امور وفاقي وزیر سردار محمد یوسف د جمعې په ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې سخت کال به د قراندازې په ذریعه درخواستونه منظوریږي او 1,40,000 خلک به د حج سعادت حاصلوي. د ده په وینا چې د وزیر اعظم په مطابق د حج پالیسي به کال 2014 غوندې نه وي او د را روانې میاشتې په 14 تاریخ به قراندازي کیږي.
مخکې چې کومه پالیسي وه نو هغه د اول راتلو په بنیاد به درخواستونه اخیستل کېدل، خو دې کال موږ هغه پالیسي بدله کړې او اوس به د قراندازې د لارې درخواستونه منظوریږي. د حج پالیسۍ مطابق موږ چې کم پیکیج تیار کړی دی نو هغه د تیر کال په نسبت کم دی. د تیر کال حج اخراجات 2,05,000 روپے او سخت کال بعد 2,05,30,000 روپے اخستی کیږي.
د نوې حج پالیسۍ مطابق شمالي علاقہ جات، خیبر پختونخوا او پنجاب لپاره به د حج اخراجات 2,05,000 روپے وي او جنوبی ریجن سند او بلوچستان لپاره به 2,05,000 روپے وي. مطبوعات سره په خبرو کې د وفاقي وزیر وینا چې د لسو بینکونو په ذریعه به دا درخواستونه وصولیږي چې پکې نیشنل بینک، الایډ بینک، حبیب بینک او الفلا بینک شامل دی. د مذهبي امور وزیر په وینا چې هغه تن چا چې تیر کال حج کړی وي سخت کال به د حج لپاره اهل نه وي. نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د پی آی د کرایانو په شان نورو کمپنیانو ته به هم د پی آی غوندې کرایانې اخیستو لپاره ویلې کیږي. حج سکیم کال 2015 تر لاندې 50% سرکاري او 50% پرایویټ انتظام تر لاندې به د 1,40,000 خلک د حج سعادت حاصلوي او دا 50% مسافران به د مدینې په ایرپورټ او نور 50% مسافران به د جدې په ایرپورټ کوزیږي. د مذهبي امور وفاقي وزیر سردار محمد یوسف وای د حاجیانو د خدمت او شکایتونو د ازالې لپاره خصوصي بندوبست شوی دی. د سیاته وی
مکه مکرمه مدینه منوره
او مشاعره منا کې هم مونږ تیر کال حاجیانو ته روټه ورکړی وه او سخت کال هم مونږ په دې پیکیج کې دا اهتمام کړی دی.
د مذهبي امور وفاقي وزیر په وینا چې سخت کال څوک به هم په سرکاري خرج حج لپاره نه ځي. د تیر کال په شان سخت کال هم په حرم شریف کې د تعمیراتي کار له وجې د پاکستان 40% کوټه کمه کړې شوې ده. د حج د تلو لپاره به پاسپورټ سره سره قومي شناختي کارت او میډیکل سرټیفیکیټ لازمي وي.
د پاکستان لخوا د 2015 کال لپاره د حج نوې پالیسۍ په اړه تاسو رپورټ اوریدو. او اوس هم د یو داسې ځوان د ژوند کیسه چې په دواړو خپو معذوره دی خو بیا هم د کرکټ خپل یو ټیم لري او وایي چې خ بالر او بیټسمین دی. د کوز مومندو د غزوان وای چې په جون کې ډیر کړهونه او ستړي لیدلی خو اهم په خپل مهنت او همت جون تیروي. تفصیل شان واسترګزی په دې رپورت کې.
دا کوز محمد ایجنسی د میچنی سره نږدې د پرچاوي سیمه اوسیدونکو د کرکټ لوب کوونکو په دواړو خپو مزور رهید ګل وای چې هغه په پرایمری کې په خپل سکول کې اول راغلی او د غریبۍ د لاسه سبق پرې خو دو او دا سات درزی توپ کوي.
پرایمری نه بعد مخکې تلو ته ځکه جوړ نشو ما چې زمونږ والد صاحب هغه یو کپنای کې وای دا کپنای چې کوم دی ختم شول نه غین را وتل نو زما خو خواهش چې زه مخکې لا شم سبق وې مخ هغه چې کوم دی زه د کور مشر ما او هغه کې زما والد صاحب کار پرې خو نو به ما چې کوم دی دلته کې موږ سره وانین رونه و غوی سره ما د کالینو کار شروع کو د لاسی کالینو مې جوړولې.
یو دیرش کلن رهید ګل د تعلیم پر خودو نو ورستو څه روزګارونه کړی دي.
ما پکوڑی خرڅی کړی دي، سموسې مې خرڅی کړی دي، زمونږ کلی پرچاوي ته وای بازار دی غي کې چولې مې خرڅی کړی دي. ما ډیر سخت سخت کارونه کړی دي او بل زدا چې مازورم په خپل مانه ډنګورې ورا سره دوانه ډنګورو مانه وګرځیدم خو ما خپل همت نه دی بل له پښ
د خپل کرکټ د ټیم کپتان رهید ګل وای چې په لوبه کې آل راؤنڈر یعنی بیٹنگ او بالنگ دوارہ کوي سوکه په اسانه اوټ کوله او یا سوزوله هم نشي.
د شاو قدر والا دی، خیبر کلبز والا دی، خواجه اوس والا دی، باجوړ والا دی، کم دی خټی مونږ کم دی ګیمونه سره کړی، شهرداد غړای دی، چلګزی بابا کې کم دی ټولو ته پتره په خور نه کم دی حسابيږي هغه کې ټورنمنت کیږي او په ټیپ بال باندې ګیم کوو نو خو ټورنمنت کې خخه کلاړیان سره موږ لوبي کړی وی.
او کوم وخت ورته ډیر افغان رسیدلې
نو ما ته ډیر خپل خپلوان هم لکه ویل چې مونږه رشتہ نه ورکو دا مازوره دي. نو غټ افسوس به ما له بدغه وکړات چې الله پیدا کړی ما خدا خلک هم پیدا کړی. نو بیا چې کوم دې ما پردو کې رشتہ وکړل او هغه چې کوم دې بس هغه ورځ ما زه ډیر خوشاله وم ځکه چې زمونږ موز غوي په د کار روزګار به سکنو یوازې به کارونه کول.
د رحیم ګل یو خواهش ده چې بچي هیڅ قسم روزګار ونه کړی او بس تر د لویدو پورې سبق ووایي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوس هم ورسېدلې دی د نن ورځې د رڼا پر لور د ونځې خپرونې. په دې موضوع بحث کوو چې د پښتنو په سیمه کې په سکولونو د بریدونو پر ضد تر اوسه یو ولسی یا قومي تحریک ولې راوچت نه شو. دا خپرونه ستاسو لپاره شاهین بنیر وړاندې کوي.
په پښتونخوا کې د جنکو تعلیم ته د ورپی خستونزو پاړه د خبرونو د دې لړۍ د پای په خبرونه کې تاسو ته هرکلی. د نن د رڼا په لور خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې د پښتنو په سیمه کې د ښوونځو د خوندي کولو او جنکو د تعلیم د حق منلو لپاره تر اوسه یو ولسی یا قامی تحریک ولې راوچت نه شو. د خیبر پختونخوا د تعلیم د سانګې چارواکي وایي چې د ورانو کړل شو سکولونو د بیا ودانې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي، خو د راپورونو تر مخه اوس هم ډېرې سیمې داسې دي چېرته چې د سکولونو د بیا ودانولو عمل ډېر ګړندی نه دی او سره د دې چې مور پلار خپل بچي سکولونو ته لیږل غواړي په زرګونو ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي. په بلوچستان کې د پښتونخوا د زده کوونکو د سازمان د سوري د لاندې د کال 2011 راهیسې په ولس کې د ماشومانو د تعلیم په اړه د بیداری لپاره یو کمپاین دوام لري. د دې کمپاین یو غړی کبیر افغان وایي اگر چې د دوی تحریک د بلوچستان تر پښتون میشتو سیمو پورې محدود دی، خو بیا هم د دې کمپاین په نتیجه کې په ولس کې د جنکو د تعلیم په اړه د بیداری کچا لوړه شوې ده. نوموړی زیاتوي
ډېرو ضلعو کې په زرګونو کورونو ته خلک تللي وو. په هغو کورونو کې موږ له مور پلار سره ملاقاتونه کړي دي، له هغو سره مجلسونه کړي دي، د هغو د بچیانو پوښتنې مو کړې دي چې ستاسو بچیان څه دي، پاک څو بچي دي، څو بچیانې دي، څو سبق وایي، څو سبق نه وایي، او چې سبق نه وایي دغه وجوهات څه دي. دا ټول موږ په ساینسي انداز باندې داسې یو ټول کړي دي، پر دې موږ کار روان دي، موږ کوشش کوو چې او د دین علاوه موږ په کلو کې لو سپیکرانو په ذریعه باندې، د مرشدانو په ذریعه باندې، په جرګو کې د سیمینارو په ذریعه باندې موږ دا کار کوي. په ولس کې کوشش کوو چې دې کار زیات زیات معنا ښه نتیجې راسي او موږ په وطن کې دا په سپاخېدي کې ناخواندګي د جهالت دی موږ دا ډېر رقم کوو او خپل وطن د دې وطن د چې دي دا د ترقۍ په لور، د علم په لور تاسو روان کو. نو زموږ کمپاین تر اوسه پورې ډېر په بهترین انداز باندې په ټولو جنوبي پښتونخوا کې دا روان دی.
هم دغه رنگ په خیبر پښتونخوا صوبه کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن ځوانانو وخت په وخت د سکولونو د بیا ودانۍ لپاره احتجاجي مظاهره کړې دي او د حکومت نه غوښتنه کړې چې د سکولونو امنیت ته یقیني کړي. دغه سازمان یو غړی طارق افغان د خپل حل زلو پاړه صدا سوای
دغه د خدګرد چې غیبا غواړي چې دا قوم او د خدمت چې دنه دا بیرته غیرو تر ته بوزي نه دي سونه الوزي زمونږ په دما کو باندې دي جنکو د تعلیم چې دنه مخالف دي. نو زمونږ د پښتون ټولنې فدرېشن چې زمونږ مقصد هم دغه دی چې مونږ په تعلیمي ادارو کې پر امن ماحول جوړ کړو او د قوم ته د دې ځوانانو ته د دې بچو ته تعلیم رڼا خوره کړو. نو مونږ د وخت سره دغه کوو چې کوم سکولونه د دهشتګردۍ په دې جنگ کې طالبانو دهشتګردو الوزولي دي چې حکومت له پکار دی که زمونږ حکومت او هغه هم د دغه سکولونو د بیا ودانۍ لپاره ګامونه اوچت کړي او دغه سي د دې حکومت نام زمونږ د مطالبه ده چې دغه سکولونه چې په ټول قبایلی سیمو کې دي که په دې خیبر پښتونخوا کې دي د دې بیا ودانۍ چې دنه دا د وخت اهم ضرورت دی.
آرمی پبلک اسکول کا مواقع ناجی نے پس ٹول پختان زوانان مشران کشران دا بے درشوی دی اپار ٹیم کے ہم زمنگ ملگرو دا تعلیمی درنی پنم بانی دا پیخور پریس کلب مختا یو درنا کڑے وا چباغی کی زمنگ مطالبات دا غو چی سمر اسکول نے پدی صبح کی تباہ شوی دی داغی بیا ودانی زر تر زر حکومت اوکری او سمر دا شہیدان چی دی چی دا دغی پنم باندی نوی نوی اسکول نے جوڑ کلی شی دا زمنگ مطالبہ وا
اور دن کو پدغه موضوع نور هم بحث کوو خدای وی وړی شان د مینا پس دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش یوزل بیا هر کلی اور دن کو ہس خود پختنوں پر سیمو کے وقت پر وقت پر بلابل موضوعات و احتجاجی مظاہرے کی گی خوال تر اوسا دا وران شو سکولنو دا بیا ودانے و پا دا غالا دا نڑیوالو ادارونا دا ورکل شو پنگو پا ٹک توگا دا خرسکولو لپارا سا قامی تحریک ندی روچت شوی دا دی وجہ سدا پا پی خور کی دیوی غیر سرکاری ادارے مشرا او دا خزو دا حقونو دفاع کون کے سنا اعجاز وائی
دا سے قسم تحریکوں نے چیرو چکی کہنا ناغا اکثر دی سیزن تا روکی چی تغٹ ایشو انو دا تعلیم او بیا پا خصوصی دو گرے جنکو تعلیم خلکو تا بالکل ہم دا نظروی او دا مہم نخ کاری ہانا کی دا دیر مہم دکلن چی دنگرہ امن خبر کو چی کلم منگ دا انصاف او دا انسانیت خبر کو نو خزا ایزا انسان برا غیر میں ہمیشہ ہر وقت آگی جو حصہ پاتی کی جی او کل چیتا سو دا انسانیت خبر کو ہے او دا یو پارٹ دا غیر چکم خزا دا سڑی سرا سرا اگر تینا ایلیمنیٹ کرے نو کلم تاسو یو پورا انصاف پورا انسانیت تبار یو خ خبر یا خ چکم بشری حقوق نو دبار دا سو کم دا قسم لا تحریک چلاوے اگر کلم نشی مخبران دی اتنی یا پر مختد نشی کولی دلتا مسئلہ دا دا چی مونگا دا کلتوری تشدد مونگا خوز بانی دا سی منہ لیرے چی اگر دا ہوں منی جی دا راغی زبواری دا اوکو اگر سرسی ناانصافی کی گی نو دا راغی بس دا سی جوڑا شوی دا خود چی کلم مونگا تاریخ تا اگر رو کنا جی نو خان شہید مخبل لور بانی سبق ویلی دی او باچا خانم پا 1932 کی خپل لور چی کمالا مہرتاج جی اسبق دا پاراول ہندوستان تو بیا انگلستان تا لگلی دا صرف دا پرسنل اگزامپل ورکول دا پارا چی دا پختنو لوریانی سبق ویلی شو
د خزو د حقونو یو بل دفاع کوونکې سمر من الله بیا وایي چې باید قبایلی مشران او دینی عالمان په دې اړه خپل کردار ولوبوي او اولس په دې پوه کې چې د هلکانو او جنکو په تعلیم کې څه فرق اونکي د سکولونو د خوندي کولو لپاره اولس را بیدار کی او دا رښتیا ور باندې ومني چې تعلیم په دې سیمه کې د تلپاتې امن او پرمختیا ضمانت ده سمر من الله وایي
مین جی مین بھی ہوں دیر پر کے امپورٹنٹ رول پلے کالج کو اخیر ہوں چکم غٹ رول دے اخر دے مشران دے اخر دے یا جماعت کے چکم ملا دے اخر کا یا وہ جمعے خود بھی کیوں خبروں کی زبے مغی سروں دے خلق کو سوچ کے بدلن رہا جی او اخیر ہوں غٹا خبری چیز منکم ملکان دی زمونگ چکم مشران دی دا سپین گیری دی دیو چی کلا با دا خبر اگری چی ہا دا زمون پخی گڑی که دے چی یا زمون لور یا خور چی دے دا غا تعلیم حاصل کی نو تونو کی غٹ بدلون او لانگ ٹرم تی کم چینج پہ بیا برا دی دی نو دی جنکو کی دی خویندو کی چی کلا پوری شعور بنا رازی او دیو تا پخپل اخپل جوان دا غا چوائسز اگا پتن لگی پورا خیبر پختونخوا سے زمان پورا ملک طرح کی نشی کالج
په پختونخوا کې د تعلیم په موضوع کارکونکو د مدني ټولنو پر راپورونو کې راغلي چې د خواو شا یو زر اورانو کړل شو سکولونو ترڅنګ په سلګونو سکولونه داسې هم دي چې تعمیرونه خو لري خو ولې زده کړې پکې نه کیږي
وخت په وخت د قبایلی مشرانو لخوا هم د غوښتنه کیږي چې په قبایلی سیمو کې د پوهنتون په ګډون د هنر د زده کړې ادارې پرانستل شي چې نوی کول د بیلار کېدو نه خوندي وساتل شي او هغوی ته دا موقع ورکړل شي چې د خپلو سیمو په بیا ودانۍ او پرمختیا کې خپله برخه کار وکړي شي.